بیاگندم بیاگندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچاره.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست ويم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري او ری چې نن د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وا په دې ورځ 250 کمیټو خپل مشرتابه وټاکل او اوس وخت د جرګې د عمومي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره رایه چونه روانه ده. په دې مورد به تاسو ته کمال جزئیات درواورو. دا هموري چې لنن یو کال مخکې پوره په یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د اپریل په 13 باندې په کابل کې نه افغان خبريالان په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. په دې منځ کې درې د ازادي رادیو خبريالان هم شامل دي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونم. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وایي د تحریم پریکړه په خپل ځای ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د ولادیمیر زلنسکي رسما د هېواد د ولسمشرۍ د خباتو گتون که اعلان کرد. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وایي د تحریم پریکړه په خپل ځای ده. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو لپاره بحثونه روان وو. ښاغلي سیاف پرون د جرګې ګډونوالو ته په پرانیستونکي وینا کې وویل چې دا هیله من دی چې هغه سیاسي شخصیتونه چې دغه جرګې تحریم کړي حداقل د جرګې د وروستۍ ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له تحریمونکو او د هغه سلاکار حکمت صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅ کله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
موږ دغه غونډو وسم خلاف یو سبب هم خلاف یو بیا هم خلاف یو.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې. نن د دې جرګې دوهمه ورځ ده خو د اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. د جرګې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنځشنبه پای ته ورسیږي څو نورې ورځې هم وغځېږي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون او نن له پاکستاني لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې پاکستاني چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ لوی درسیس قبر جاوید بجوا په ګډون له یو شمیر چارواکو سره خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په وینا خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستي څرګندونه چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستهلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د مې له یولسمې دوام کوي بیا په قطر کې له طالبانو سره بل دور خبرې ترسره کړي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن انتلین تازه کوي. سباون کاکړ، عبادالله هنانزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان او تصویر اخیستونکي یو کال مخکې د سور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځانوژون کې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بي بي سي یو خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبریالانو په ګډون د پیښه کې د ټولو وژل شوو خبریالانو د یاد تازه کولو دغه مراسم ازادي راډیو په کابل کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران له وی لار تیل نه صادروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې ټولو لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران استر مشر آیت الله علی خامنهای هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به کړي. واشنگتن د اپریل په 28 اعلان وکړ چې د می تر دوهمې وروسته به د می له دوهمې وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایران تیل پیري. واشنگتن ویلي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویې ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلنن وویل چې دغه بې هویت پاڼه ماشومان چې اوس په عراق کې له داعش څخه تصفیه شوي او سیمو کې په کمپونو کې اوسي، د ده په وینا احتمالي بشري بم دی. له زیږون را په دې خوا خنډونو په نوم هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د عراق حکومت د دغو ماشومانو د زیږیدو تصدیقونه نه مني، ځکه هغه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا صادر شوي دي. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن ولادیمیر زلنسکی رسمان د هیواد ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. دغه کمیسیون د اپریل د 28 د ولسمشری د ترسره شوو د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه نن اعلان کړه. د دغې نتیجې له مخې زلنسکی چې د تلویزیون کمیډین دی د څه باندې 3% د رایو په ګټلو سره خپل رقیب پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو ته ماتې ورکړې ده. پروشینکو څه کم 25% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون په دغو انتخاباتو کې د مستحقو رایې ورکوونکو شمېر څه باندې 1% ښودلی دی. ټاکل شوی چې زلنسکی د جون د میاشتې په لومړیو کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې بیرته هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ په دې جرګې کې نن 250 کاري کمیټو خپل مشران او مشرتابه پلاوي وټاکه او کاري مخته یوړ. د جرګې یو غړي شنکی کړو خیل وایي لنن پورا یو کال مخکې د ازادي رادیو د دریو ځوانو خبريالانو په شمول نه افغان خبريالانو او ګڼ نور ملکيان په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې او وژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې مناسبت ویلي دي چې د دغو خبريالانو سرښندنو قربانیو ته سلام کوي او ستاینه یې کړې ده. د ویلي دي چې موږ دیموکراتیکو اصولو ته درناوی لرو او لدې لارې غواړو چې سوله مخته یوړل شي. د ازادي رادیو دی وژل شوی خبریال عباد الله هننزی میرمن وایي
چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هننزی کنارم است. نه تنها همسفر زندگیم بود، بلکه او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود.
د اړه باندې د ازادي رادیو او د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا نن یو ګډه غونډه هم نیول شوې ده. نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ به په دې ورځ باندې د 250 کمیټو لخوا مشرتابه پلاوی د خپلو کمیټو مشرتابه پلاوی وټاکل شول او اوس وخت ویل کیږي چې د جرګې د عمومي مشرتابه لپاره چې مرستیالان او منشیان به پکې وي ټاکنې روانې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات د کابل سټوډیو شریکوي.
بله ډیر زیات مننه سنګزای صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات پای ته ورسیدل او دا مهال رای شمیرنه روانه ده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف شیبه مخکې ویل چې د ټاکنو په نتیجه کې به 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شي.
انتخابات صورت گرفت، معاونیت، منشیګری، همه امیزه تشریف دارن و در حضوری از اینا شمارش صورت میگیره. معاونان 5 نفر از 2 نفرش خانم بباشه، منشیان 5 نفر از 2 نفرش خانم بباشه.
همدارنګه د یادی جرګې 250 کمیټو مشران او منشیان هم وټاکل شول. د سولې مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا غړي لري. د جرګې یو شمېر غړي بیا لدی اندیښمن دي چې ممکن دغه جرګه سو نور ورځ د هم وغځيږي. د جرګې یو غړي لینا شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که می خواهند پیش ببرند میتونه که جرگه در روز که تنظیم کردن به پایان برسه، در غیر از او ما فکر نکنیم.
خود سولی مشورتی لوی جرگه د جوړیدو کمیسون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرگه کارونه د محل ویش په اساس روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د محل ویش په اساس صحیح روان یاسو، ځکه سبا مکمل ورځ لرو، بل ورځ هم لرو، بنان دوه ورځې نور لرو. نو ان شاء الله که خدای کول په خپل محل ویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي، بیا هم که اړتیا دیته وه یا همدارنګه ضرورت دیته و چې بحثونه نه و تکمیل شوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګه اداري هیئت تصمیم نیسي.
خغلی مرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یا د کمیټو عملاً کار پیل کړی. په دغه سل ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. بلې سنګ صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم. ناجیه صاحب وه له موږ سره یې له کابله خبرې کولې. ویل چې نن د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. د همدې جرګې د تنظیمونکي کمیسون مرستیال او د افغان ولسمشر اشرف غني لوړپوړي سلاکار ضیاءالحق امرخیل همداسې بر سره د ټلیفون په کرښه دی. له دوی سره به تازه خبرې هم وکړو، نوي جزئیات به له دوی واورو او خبرې به ورسره کوو. امرخیل صاحب، ډیر زیاته مننه چې په داسې مصروفه ورځ له موږ سره خبرې کوئ. اول خو په همدغه وروستي پیشرفت راته وایي چې څوک څوک مرستیالان شو او څوک منشیان شول د جرګې لپاره.
ډیر زیاته مننه ز خپل سلامونه تاسو او همدارنګه د ازادي د افغانستان شریف او نجیب ولسته وړاندې کوم. خوشبختانه نن یو مهم ورځ وه. په دې مهم ورځ کې جرګه کې کافی کارونه مختلف اړل. د جرګې د 150 د کمیټو رئیسان منشیان وټاکل سو چې ډیره برخه یې ښځو تشکیلوله، مبارزو خویندو تشکیلوله او همدارنګه د اداري هیئت منشیانو او معاونینو ته همچنان ټاکنې ترسره شوې. صندوق کې ښودل سو او د جرګې یو مهم لاسته راوړنه ده چې د جرګې ګډون کوونکي په ډیموکراسي باور لري، په رایې باور لري، په ټاکنه باور لري او د ولس ارادې ته احترام لري. نو خوشبختانه دغه ټاکنې ترسره شوې دي. نیم ساعت کې تر یو ساعت پورې به نتیجه اعلان شي او اداري هیئتونه به ټول تکمیلېږي او سبا بل خیر سره په اجنډا باندې بحث کیږي او 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 هغه موارد باندې به بحث کیږي چې کوم په اجنډا کې شامل دي.
مننه ښاغلی امرخیل. غواړم پوښتنه چې نن کاري کمیټو چې 250 به شاوخوا کیږي، دوی ویل چې خپل کار پیل کړی دی ځینو کمیټو کې، ولې دغه ریپورتونه راغلي و چې ګوا کې دوی ته سوالونه لمخ کې جواب شوی و، هغه سوالونه چې باید دوی بحث پی کړی وای، او ځینو ویل چې ځینې کسان انتصاب شوی دي، یعنی داسې یو څه مقرر شوی دي دوی باندې مخکې لمخ کې د کمیټې د رئیس په توګه باندې اته نمونه ځینو اخیستي دي. دغه ریپورتونه پاره باندې تاسو وای
هرگز نه، یعنی خدای شاهد ده چې د تلویختو کمیټو نن مې زیاته لیدنه وکړه د ټاکنو په دوران کې. یو احساس دلته موجود ده، احترام متقابل موجود ده، آرامش موجود ده، د یو بل نظر ته، ارادې ته او همدارنګه غوښتنو ته درناوی په کمیټو کې کیږي په ډیر شفاف شکل باندې. د سلفیسه د شفافیت درلودل، هم کمیټو رئیسان وټاکل سو، هم منشیان وټاکل سو او هم همدارنګه نن اداري هیئت معاونینو منشیانو لپاره صندوق کې خودل سو. دا اوس دغه لحظه چې تاسو سره زه تالار نه خبرې کوم، زه دلته ګورم چې د ټول کاندیدان په خپل د پروسې نه نظارت کوي. ټول منشیان ته چې منشیتوب ته کاندید دي، نوماندان دي، خویندې ورونه په خپل نظارت کې چې کم تر کمه تعداد چې د 19 نفره معاونینو ته کاندید دي او 13 نفره منشیانو ته کاندید دي چې تقریبا په حدود 50 تنه کېږي او 50 تنه خپل نظارت کوي، خپل ناس دي چوکي ورته کې خود سوي دي دوی په مخ کې شمیره نه جریان لري.
غواړم یو څه پوښتم، کېدای شي دا یو زوړ رسم وي، خو څه فکر کوي چې دغه ټول وخت د ټاکنو باندې ځای کول دا څومره خپل دغه د پروسه زندوي او څومره بل اصلي اجنډا نه خلق پاتې کیم؟
ګوري د جرګې مهمه برخه غړي تو د کله چې غړي په شفاف ډول راشي کله چې رهبری په شفاف ډول راشي په ټول کې به تصامیم او مشورو ته ډیر درناوی کیږي د احترام ولدي سبا او نن هم په کمیټو کې توسل معنی پاسته وای دا سبا به باس کیږي بل ورځ بل خبرو ته مجالس راغونډو باس ډیر ټولانی دلته کوم سیاسي باس نه کیږي دلته کوم پټاکونو باس نه کیږي د سام تو د قوم باس نه کیږي یوازې یو کمپاین کیږي چې هغه د ټول کمپاین د جنگ د ختمېدو کمپاین دا یو د بل د منولو کمپاین دا همدارنګه د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکول کیږي چې هغه چارچوب او حدود په مورد کې ترڅو طالبانو سره کوم صلاحیت او کوم قوت باندې د افغانستان حکومت ولري ترڅو د سولې خبرې پیل شي او په دې کې افغانان خپل ځان وګوري.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لوړ پوړي صلاحکار ضیاء الحق مرخیل چې ورسره د سولې لوی مشورتي جرګې مرستیالي هم ور په غاړه ده، مننه کوم مخ سره خبرې وکړلې. د ویل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې د مرستیالي لپاره او همدارنګه د منشتوب لپاره ګڼو کاندیدانو نمونه ثبت کړي دي، همدا شی بعد دوی لپاره رایا چونه او ټاکنه روانه ده. خغلی مرخیل هم درځو ویل چې نن هم په اجنډا باندې بحث شوی دی، سبا بیا هم د سولې په مورید باندې بحث کیږي او د خلکو استازي به چې شاوخوا 3200 کسان کیږي د سولې پر اړه باندې د افغانستان د حکومت حدود وټاکي چې بیا به حکومت هم د عملی کولو ژمنې کوي.
د سولې مشورتي
ازادي رادیو ته غوښتست وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو راپورونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم تاسو کولای شئ چې په ژوندۍ توګه باندې واوري. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ د ازادي رادیو د دریو خبريالانو سباون کاکړ، عباد الله هننزي او فرشته محرم درانی په شمول نه افغان خبريالان او ګڼ نور ملکيان د کابل په زړه کې په ششترک سیمه کې په وزن مرګ بریټ کې ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دوه خبريالانو د وژل کېدو په لومړی تلین کې نن یو پیغام ورکړی دی. هغه په خپل ټوټ کې لیکلی چې یو کال مخکې لس افغان ژورنالیستان چې د جګړې د راپورونو په خاطر د باندې وتلي او خبري پوښښي ورکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه ویلي دي چې د دوی دغه سرخندنې باید وستایل شي او د دوی سرخندنې او قرباني ستایل دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې دوی به د بیان د ازادۍ لپاره همدارنګه د ټولو دیموکراتیکو اصولو لپاره خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. د ازادۍ رادیو او همدارنګه د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې په نوښت باندې نن په کابل کې په همدې مورد هم غونډه شوې ده. د وژل شوې خبريالانو یاد غونډه هلته جوړه شوې ده. تر هغه مخکې به د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام یو راپور واورو چې د همدغه وژل شوې خبريالانو په اړه باندې جوړ کړی ده.
سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسم د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسي انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه
هو ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څور زی ورسته ای ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
و وشکلن عباد الله هننزی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړې د کابل په هنتون د شریعت د پهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل دا غواړي د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه چیرته چې تورستانو نړۍ ته خوده لیدا. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیرېدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. ډګروال متی الله د ځواني مرګ سباون خسر دی. دوی دوی می چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیول، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی دا یوازې ځواني مرګ کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بلابلو رسنیو شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورس په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتېږي.
ای بلوزی بود که همیشه هنانزه می پوشید. و ای بلوز خدا زیاد
دا هغه کمیس دی چی تل بای اغوسته. لده کمیس رای دیر مینه و. دا هغه حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا. تشای می چی دیر زوروی هغه ده هنانزی بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه مې بهترین دوست او دراز ساتونکی وو. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ لا هم هغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو ته غوښتل ستندولش پګنی منځنی صفه باندې مخ خبرونه کوم درنګ ازادي رادیو.com باندې هم کولای شي په انلاین توګه باندې زموږه غونه واوري. یو شمیر سوداګر او د لوی موټر چلوونکو وایي د کابل په څلورو دروازو کې د دوی د موټر توقف لکونو افغاني زیان ورنولې. دوی د سیشمې پراس ازادي رادیو ته ویل په دغه موټر کې د چرګانو غوخي میوي او نور لمړنی توکي بار دي چې د لارې خارته چې خارته د پریخولو اجازه نه ورکول کې یو ډیر مواد خراب شوې دي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو ریپورت را لګل.
هغه افغان سوداګر چې له تیرو درې ورځو راهیسې موټر د کابل په پلچرخي سیمه کې درول سوي او ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. دغه سړی چې رحمان حمیدی نومیږي ازادي راډیو ته وویل پولیسکونو موټرو کې د چرغوخې بار دي او درول سوي دي. دی وایي که اجازه ور نه کړل سي د غوخې به ټولې خصاصي
ترای یخچالی مربوط ما است، گوشت ترانزیت است، امروز روز سوم است، شاید چهار روز. مشکل اقتصادی از یک طرف، مشکل گوشت اگر از یک هفته بیشتر در داخل یخچال بانه باز قبول نمیکنه تاجر. گوشت مرغ است. ده موتر از شرکت ما خراب شده. امیال
یو شمیر موټر چلوونکو هم ورته ستونزو ته اشاره کوي. دو تنو موټر چلوونکو اباسین او رحمان گل ازادي راډیو ته وویل
کله ورک دی حرکت دې صفته نه لګي دوه ورځې مړه کې تیرې کړې بس اجازه چې نه ټول مال خراب دی وسنه خراب دی نیم خو ختم دی بګي
جلال آباد تربوز دو روز میشه ا بیا دې سرویس شمالونه ونه موټرم رو بری سال برش میګم کې تربوز خراب است کس اجازه نه میته تقریبا دې کم تاوان بکنه 70000 80000 افغانۍ به خساره بي.
په کابل کې د سولې د مشرتي لوی جرګې لامل کابل ښار ته پتلون کو څلور دروازو کې په سلګونه بار اډون کې موټر درول سوي. دغه موټر چلوونکي وای د ډوډۍ خوړلو لپاره کافي پیسې هم ورسره نسته، بس د ګېډې مړولو لپاره یو څخري او د شپې لخوا هم په موټرو کې ود کیږي. موټروان محمد اګل او نادر ازادي راډیو ته وویل
هوټل خو کې شوبري په 500 روپیه د هوټل میګره، از بستره او از نان او چای 500 روپیه وو میګره. ولهم چې خود کچالو مو چالو رو پخته میکرم د بین موټر رو میخوره
بس دې کې تیرو بس ډرایورانو سره دیګ میکشته دی بس یا کچالو پاخه کې.
نه یوازې د کابل په دروازه کې د موټرو درول سوداګر او مټروانانو ته ستونزې پیدا کړي، بلکې د کابل ښار دوکانداران هم ورته ستونزې لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د کابل ښار په څلورو دروازو کې د لوی جرګې د جوړېدا په پلمه د موټرو درول خصوصي سکتور او سوداګرو ته زیان اړولی. د دغه خونې مرستیال توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د کابل په دروازه کې د دغو موټرو درول خصوصي سکتور او افغانستان خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. له دې وړاندې هم جنو افغان سوداګرو د نامنیو ترانزیټي ستونزو او له ګاونډیو هیوادونو سره د یو لړ سیاسي مشکلاتو له امله زیات زیان لیدلی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. پاکستان نن شاوخوا شپېته هندیان خوشی کړل. پر خوش شو کې 55 کب نیونکو د راپور لمخې دا کب نیونکو د پاکستان په اوبو کې په ناقانونه توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوی وو. ملالی بشیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندان را خوشی کړل. د راپور لمخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپل کورو ته ولېږل سي. د راپور لمخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو را خوشی سوی بندی مشرف علی وایی دی خوشحاله دی چی بیرت خپل کور ته دی.
دا ښه احساس دی چی بیرت کور ته زم. خوشحاله یم چی له خپل مور، خور، ورور او وراره سره به بیرت وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې 24 ملیشا پولیس وژل شول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 18 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځ پر یو روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتوي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس شپږنی منځنۍ څپه باندې موږ خبرونه کوو. د سهار لوو د ماښام تر وو او بیا د ماښام لوو بجو بچي نیم ساعت بعد کیږي د امریکا غاښنا راډیو په همدغه څپو باندې خبرونه وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
شاهزاده ابنایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګی خبرونې د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سر کلي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بیواز خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوي سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم شهزاده نبینا.
زه عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام ځم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشتریانو سره تاسو خولت وکړئ چې ګرد خلک غریبانو مسکینانو دي باید چې هسې ونهسي چې ګرد درته حق ازار چې ګرد باید چې درته خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغان بي سیم د اس ام اس اتساتلس لاري د زینو اوریدونکو لاند لیکلي پیغامونه تاسو ته وایم. بسیر هیلمن لکابل لیکلی در شهیدان و شوی خبرلان و غم زموگ در طول و غم ده و کورانیو ته سبر غوارم. قاسم زواک لهیلمن در لیکلی در ازادی رادیو دری خبرلان شهادت دی خدای قبول کلی و موگ دیر خواشینیو. مختار لتکانی لیکلی در ازادی رادیو دری خبرلان و دارنگ در نور خبرلان و لمره تلین تسلیت اوراندی کوم. شفی جان زدران در نادر شاکوچ لسوالی چخه بیده سولی پر لیکلی در اولسترگی دی جرگی تا دی خود افغانانو نفاق در سولی لمره خند ده. برات خان هم د اسحاق برات خان هم له هلمند لیکلی دی لوی جرګی د سولې د پاره پرمختګ دی چې طالبانو باید پکې ګډون کړی وای او صفی الله له کابل هم د سولې د جرګی دایره دلو ملاتړ کړی دی.